ګرانو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهرکلی کوو. دا زموږ ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله ده. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون وایي له شلو نه په زیاتو ولایتونو کې د 14,500 محلونو رای بیرته له سره شماري. دا به مو اوري چې یو شمیر پخواني طالب چارواکي وایي که چیرې د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ اوږد شي د افغانستان پر سوله اغیز کولی شي. نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. ملالۍ بشیر په سټډیو کې ده، لا دې اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په ننګرهار کې د هغو داعش ډلې غړیو چې دولت ته تسلیم سوي میرمنې او کوچنیان خپلو کورنیو ته سپارل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو راپورونه ارزوي. او په اوکراین کې نن د ملي ماتم ورځ ولمانځل سوه. د خبرونو تفصیل. په ننګرهار کې د هغو داعش ډلې غړیو چې دولت ته تسلیم سوي میرمنې او کوچنیان خپلو کورنیو ته سپارل کیږي. د دغو ښځو او کوچنیانو د سپارل کېدو لړۍ نن پیل سوه. دا پریکړه د لر او بر پښتنو د ګډې جرګې له مخې وړاندې سوې وه او 50 میرمنې او 60 کوچنیان خپلو کورنیو ته وسپارل سول. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته په دې اړه چې د تسلیم سویو داعش غړیو برخلیک به څنګه سي وویل، له هغوی سره به د افغانستان د قانون له مخې چلند کیږي.
د دوی د کورنیو اړوند کوم داعش چې تسلیم شوي وو، له دوی سره به د افغانستان د قانون له مخې چلند ترسره کیږي. دوی ته دوسیه چبر شوي دي او اوسمهال په ملي امنیت اداره کې تر تحقیق لاندې دي.
د ښاغلي خوګیاڼي په وینا تر دې مخکې هم یو 30 شدي او کوچنیان په هیواد کې دننه د بیلابیلو سیمو څخه خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو راپورونه ارزوي. د دې وزارت په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي افغان ځواکونو هغه هدف ترلاسه کړی چې له دغو ځانګړو عملیاتو څخه یې درلود. د هرات ځای چارواکي مني چې له طالبانو د یوې جلا سوي ډلې مشر وژل سوی او مړی یې هرات ته وړل سوی دی. بلخوا د هرات د حوزوي روغتون مسؤلینو څخه یوه ډاکټر محمد نواب هاشمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د شینډن په پیښه کې ټپي سوي 10 کسان دي روغتون ته انتقال سوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی.
به تعداد 10 تن از حادثه شینډن مشفاخه روزي هرات انتقال داده شده.
دی وای د شینډن له پیښې لس کسان د هرات حوزوي روغتون ته انتقال سوي دي. 9 کسان یې ټپیان دي او یو یې د مړ کېدو په حال کې روغتون ته راوړل سوی وو. د دوو کسانو وضعیت ښه نه دی او اووه نور یې ښه دي. یو عیني شاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون یو شمیر ملکیان هم په دې پیښه کې وژل سوي او ټپیان سوي دي. تر دې مخکې ویل سوي وو چې دا برید د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې کړی دی. له افغان ولسمشر سره په تلیفوني خبرو کې د اوکراین ولسمشر په ایران کې د اوکراینی الوتکې د لویدو په پیښه کې د افغانانو د وژل کېدو په اړه تسلیت ویلی دی. له ارګ ماڼۍ څخه په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې د اوکراین ولسمشر ولودومیر زیلنسکي ولسمشر محمد اشرف غنی ته وویل چې ایران ته تحقیقاتي ټیم استولی دی. اعلامیه د ښاغلي زیلنسکي له قوله لیکې د اوکراین لومړیتوب دا دی چې یاده پیښه په شفافه او هر اړخیزه توګه وارزول سي. ولسمشر غنی هیله څرګنده کړې چې اړوند ایراني چارواکي به د الوتکې بلک باکس د ارزونکو ټیمونو په واک کې ورکړي. تاسې ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. په اوکراین کې نن د ملي ماتم ورځ ولمانځل سوه. دا وروسته له هغه چې د اوکراینی شرکت یوه الوتکه په ایران کې ولویده او پکښې سپاره ټول 160 کسان وژل سول. ولسمشر ولودومیر زیلنسکي خپل ملت ته په وینا کې وویل چې دولت یې د هغو کسانو د کورنیو مرستې ته چمتو دی چې په دې پیښه کې ووژل سول. د اوکراین د هوایي شرکت 239 بوئنګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره اوکراین ته پر لاره وه چې له الوتلو لږ وروسته په تهران کې ولویده. هره الوتکه د بلک باکس په نوم یوه دستګاه لري چې پکښې د الوتنې معلومات او د پیلوټ غږ ثبتېږي. ایران ویلي د لویدلې الوتکې بلک باکس به نه امریکایي چارواکو او نه هم د دې الوتکې جوړونکي امریکایي شرکت بوئنګ ته وسپاري. په ایران کې د اوکراین سفارت پر خپله ویبپاڼه لومړی د دې پیښې لامل د انجن له کاره لویدل یاد کړی و، خو وروسته یې هغه بیان لرې کړ. په استرالیا کې د اور لګېدو له کبله د وژل سویو کسانو شمیر 22 ته رسیدلی دی. دا خبره نن د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په پلازمینه کانبرا کې اعلان کړه. د ویل څه باندې 2000 کورونه هم سوځلی دي. د 2019 کال له سپتمبر راهیسې په استرالیا کې نیو ساوت ویلز ایالت موسمي اور سخت زیانمن کړی دی. د سیدنی پوهنتون د مړو سوي کوچنیو او غټو ژویو خزندو او مرغانو شمیر شاوخوا 1 میلیارد ښودلی دی. د استرالیا پوز له اوروژونکو ډلو سره یو ځای کار پیل کړی چې زیانمنې سوي سیمې تصفیه کړي. د اور لګېدو له کبله 8 میلیونه هکټار ځمکه سوځلې ده او لا هم اور مخ پر ډیرېدو دی. او د امریکا د استازو جرګه به نن پر هغه پریکړه لیک رایې واخلي چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي. دا جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې ډیرو غړیو یې ویلي چې د سپینې ماڼۍ وضاحت چې ولې ایرانی جګپوړی جنرال وواژه نه دي قانع کړي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. واپوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وی له 30 څخه ډیرو ولایتونو کې د 14.5 زره محلونو رای بیا شمیرل کیږي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري په افغانستان کې یو شمیر پخواني طالب چارواکي د ایران او امریکا وروستي کړکیش ته په اشاره سره وایي چې کدا شخړه وګدیږي پر افغان سوله به تاثیرات او اغیزې ولري. دا په موري چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په کابل کې غلو قاتلونو او جنایي مجرمینو پر ضد کمپاین پیل کړی وای تر دې دمه 13 کسان نیول شوي. دا کمپاین وروسته له هغه نیول کیږي چې په ټولنیزو رسنیو کې عامو کابل ښاریانو د غلاو جرمونو او نورو جنایي پیښو د زیاتېدو پر ضد یو آنلاین کمپاین پیل کړ. په دې مهمو خبر کو چې د طالبانو په محاصره کې د کجکی د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو او درملو وخت نه کوي. که وختو نور ریپورتونه ملرو لمک سره وسه. دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وی له 30 څخه ډیرو ولایتونو کې 14.5 زره محلونو رای بیا شمیرل کیږي. دا د کمیسون چارواکي وی د راتلونکو ونې تر دوشنبه ورځې پورې به د شکایتونو د ارسولو او تفتیش لړۍ په ټولو ولایتونو کې پای ته ورسیږي. یو شمیر څارونکو بنسټونه بیا د شکایتونو کمیسون چارې پڅي او د اندېښنې وړ بولي. خاطر پردیس په دې اړه له نورو جزئیات سره.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي قوانینو پر اساس د شکایتونو د تفتیش او ارزونې لړۍ نن پنځشنبه باید پای ته رسیدلې وای. خو د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي چې دغه لړۍ به د راتلونکو اونۍ د دوشنبه په ورځ پای ته ورسیږي. د دې کمیسون وایند قاسم الیاسی د پنځشنبه په ورځ له خبريالانو سره په یوه غونډه کې وویل چې تر دا مهال له 30 څخه زیات ولایتونو کې د شکایتونو د چیړلو په ترڅ کې د 1450 محلونو رای بیا شمیرلو په تړاو تصمیم نیول شوی چې تر راتلونکو دوشنبه ورځې پورې د دې محلونو په شمیر کې هم زیاتوالی راشي. هغه د دې محلونو د رایو د بیا شمیرنې دلایل تاسو بیان کړ.
فوتیارات است مثلا خارج از زمان است
دغه محلونو چې رای بیا شمیرنې ته ځي د رایو تفاوت دی. ل خپل ټاکلي وخت څخه د رایو استعمال دی مشکوک رای دی. د بایومیټریک الو نشتون هغه دلیلونه دي چې پر بنسټ د غرای باید بیا وشمیرل سي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې پروان، کاپیسا، پنشیر، بغلان، غزنی، بدخشان، تخار، کندوز، غور، زابل، نیمروز، لغمان، ننګرهار، کونړ او سرپل د هغو 16 ولایتونو لډلې دي چې یو شمیر محلونو رای بیا شمیرل کیږي. د ښاغلي الیاسی په خبره راتلونکو دوشنبه ورځې وروسته به دا کمیسون د خپلو لومړنیو څېړنو پایله د ټاکنو خپلواک کمیسون سره شریک کړي چې وروسته به د استناف غوښتنې لړۍ هم پیل شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون کارونه د قناعت وړ نه بولي. د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څارونکو شبکې غړی خلیل روفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د شکایتونو خپلواک کمیسون په خپل ټاکلي وخت کې خپل کارونه نه دي ترسره کړي.
د اندېښنې وړ بحث خو دا دی چې کمیسون په خپلې ټاکلي مودې کې ونه سو کړای خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي تر څو خلکو ته د وروستیو پایلو په اړه معلومات وسی او له بده مرغه چې دوی تر اوسه د بیا شمیرنې لپاره چمتووالی نه لري. هغه نیټه چې دوی وایي هغه د دوی له قوله څخه دقیقه نه ده.
د ښاغلي روفي په خبره د شکایت خپلواک کمیسون باید ژر تر ژره خپله وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره شریکه کړي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د طرزالعمل له مخې دا کمیسون 9 ورځې وخت لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته خپله وروستۍ پریکړه ور وسپاري تر څو د هغه پر بنسټ د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شي. خو اوس داسې انګېرل کېږي چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون پر خپل ټاکلي وخت د ورسپارل شوي مسؤلیت په ترسراوي کې پاتې راغلی. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم بل موضوع. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې غلو، قاتلینو او جنایي مجرمینو پر ضد کمپاین پیل کړی چې تر دې دمه یې 13 تورن کسان نیولي دي. کابل خاریان که څه هم دغه اقدام ستایي خو ټینګار کوي چې باید نمایشي نه وي او امنیتي بنسټونه باید د جنایي مجرمانو د نیولو لپاره کلک هوډ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل کې د جنایي جرمونو پیښې زیاتې شوې او ځینې کسان د غلا او پیښه کې ووژل شول. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
وروسته له هغې چې د تیر یک شنبې په شپه د کابل ښار په 14 حوزه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون محصل علي سینا ظفری د غلو له لورې ووژل سو، په ټولنیزو رسنیو کې کابل امن نه دی تر عنوان لاندې کمپاین پیل سو. د کمپاین د کورنیو چارو وزارت مشرتابه اړ کړ چې د غلو او جنایي مجرمینو په وړاندې اقدامات وکړي. د علي سینا ظفری د کورنۍ غړي عباس فراسول ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم له دغه اقدامه هرکلی وکړ خو دغه کار یې نه وخته وباله.
عباس فراسوس هم متاسفانه وزارت
مرغ له بده مرغ امنیتي بنسټونو په خپل وخت هڅونه کړې. له بده مرغ د پولیسو د بې غوري له امله مو ځینې ځوانان د غلو لاسه ووژل شول. که چېرې پولیسو په خپل وخت اقدام کړی وای د علي سینا په څیر به اوس زیات ځوانان ژوندې وای.
ده ها ځوان دیگر تال زنده می بود.
د کورنۍ چارو وزارت وای چې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د کچې د ټیټوالي په هدف ګرځنده ګزمې د تلاشۍ پوستې او اپراتیفي عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وویل
د مجرمینو له هرې حوزې سره و د همدغه لست په مطابق موږ د مجرمین پیدا کړل. 13 کسان مو یوازې بیګاش په نیولې دي او دا عملیات په تر اوسه پورې دوام لري په کابل کې او پیلوي نور ولایتو ته تر اوسه دغه جنایي جرمونو کچا
بیت راکته. د کابل ښار یو شمیر وسیدونکو د امنیتی بنسټونو د اقدام ستایي خو ټینګار کوي چې باید نمایشي نه وي او پولیس خپل دنده چې د قانون پلي کول او د خلکو امنیت دی جدي پام ورته وکړي.
احمد سایل استم از مکریان سیام. ما از کار وزارت داخله بسیار خوشنود هستیم به خاطر که همی امنیت است، همی حکومت است، همی وزارت خانه است که میتونن همی امنیت مردم به حساب تامین کنن.
روخان بارگزه امد که چیتا دوی دا عملیات زرو نکی و خلق دا پار خدمت که دا وطن دا پارا و دا عملیات جاری و ساتی ولی چه با کابل که غلا دیر زیاد شوی دی. هم شپیل خوانه غلا زیاد دی، هم دورز خوانه اتا په کوڅه کې رڼا ورس کې خلک په چواکوان وخی یو موبایل باندې سړی مړ کیږي.
عبدالملک اسم شرمن کوم. وظیفه مردم با پولیس همکاری کنه و در جای چیزای مشکوک ببینه مثلا دید اول به پولیس 119.
د کورونای چارو وزارت وای چې لدیوډان د پولیس زیاتره په جګړه کې مصرف او لدیورسته به د جګړې ترڅنګ د خلکو د امنیت خوندیتوب ته هم جدي پام وکړي او کارونه به هیڅ کله هم نمایشي نوي. د یوازې کابل نه دی چې خلک د جنایي جرمونو له زیاتوالي شکایت کوي، بلکې هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې اوسیدونکو په دې اړه اندېښنه څرګندوي. د کورونای چارو وزارت وای چې دغه کمپاین له کابل پیل شوی او ډیر ژر به لویو ښارونو بیا ټول افغانستان ته وغځول سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په افغانستان کې یو شمیر پخواني طالب چارواکي د ایران او امریکا وروستي کړکیچ ته په اشاره سره وایي چې که دا شخړه اوږدیږي پر افغان سوله به تاثیرات ولري. خو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا په دې اړه ویشلی نظرونه لري. اکرام الله اکرام پر موضوع د نظر له خاوندانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ مخ پر زیاتیدونکې کړکېچ او پر افغان سولې تاثیرات په افغانستان کې کارپوهان په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمیر وایي چې دا کړکېچ پر افغان سولې مستقیم تاثیر لري تر دې چې شاید دا پروسه په ټپه ودروي، خو ځینې نور بیا د طالبانو او ایران اړیکو ته اشاره کوي او وایي چې شاید ایران د طالبانو په وسیله په دې هیواد کې امریکا ته سرخوږی جوړ کړي. د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه که څه هم منی چې ایران به طالبانو سره د مرستې هڅه وکړي، خو دی وایي فکر نه کوي که دغه ډله د ایران پوځي مرستې ومني.
ایران به هڅه کوي ځکه چې ایران چې دی هغه مجبور دی اوس په یو کړکیش کې ګیر راغلی دی، نو هغه به هر چا ته لاس ورغورځوي او خصوصا په افغانستان کې به یو داسې یو قوت دوی د ځان دپاره پیدا کوي چې هغه د دوی سره ملګرتیا وکړي. خو زه فکر نه کوم چې طالبان هغه ډله ده چې هغه خپل هر څه چې کوي هغه په اسلامي لحاظ باندې کوي، او نو زه فکر نه کوم چې دوی دغه ملی او اسلامی منافع چې دی هغه دی او په توغور دی یا دی ورته واچ.
خود په هنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو عمر شریفی بیا په بل نظر دی. دی وایي که څه هم معلومه نه ده چې د ایران او امریکا ترمنځ رامنځته شوې شخړه پر کومه خوازي، خو نو وړي وایي که کړکېچ پراخیږي د افغانستان د سولې پروسه ان په ټپه درولای او د افغانستان په ګډون په ټوله سیمه کې د جګړې اور بلولای شي. خاغلی شریفی ازادي راډیو ته ویل چې ایران لوړاندې هم په افغانستان کې له وسلوالو ډلو سره پوځي مرستې کړې او بیا هم شونې ده چې د امریکا سره د کړکېچ د زیاتېدو په صورت کې د غمرستې زیاتې کړې. دی وایي زه فکر کوم چې ایران لوړاندې په افغانستان کې جنگیدونکو ډلو سره مرستې کوي، په ځانګړي ډول طالبانو سره. ایران ته د طالبانو سفر دا په ډاګه کوي. زما په نظر که چیرې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ دوام پیدا کوي، نو ایران به د طالبانو په ګډون له بیلابیلو ډلو نه په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ویلي چې ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې له سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي، خو له هڅو سره سره وسلوالو طالبانو په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د ایران او د امریکا ترمنځ وروستی کړکېچ او ترې د فشار په توګه د طالبانو ګټه اخیستل بل هغه مسله ده چې په اړه یې بحث کېدای شي. طالبانو ته نږدې کس او د سیاسي چارو کارپو فیض زلاند وایي امریکا هڅه کوي چې د سولې روانې خبرې ژر پای ته ورسوي او پایله ترلاسه کړي، خو دی وایي شاید طالبان هڅه وکړي چې خبرې وځنډوي او په دې خبرو کې ډیر امتیاز ترلاسه کړي.
ما ته ښکاري چې دواړه لوري به د فشار څخه استفاده کوي، امریکایان به عجله کوي، طالبان به غواړي چې ویزنډي دا خبرې او تر څو وکولی شي زیات امتیاز ګیري وکړي.
خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات بیا وایي که طالبان د امریکا او ایران له کړکېچه د فشار په توګه ګټه اخلي، نو دا یې ځکه په تاوان ده چې د ده په وینا امریکا ورته زیان رسولی شي. د له دواړو لوري غوښتنه کوي چې له رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي او ژر تر ژره سولې ته ورسیږي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه هیله څرګنده کړه چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی کړکېچ د افغانستان د سولې بخیر اغیزمن نه کړي، خو لیدل کېږي چې لا هم په دې اړه کورنۍ او نړیوالې اندېښنې پر ځای پاتې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
په ننګرهار کې د داعش د غړو هغه خزي او ماشومان چې افغان حکومت ته تسلیم شوي وو یو سلو یو دیر شیخ خپل وارثانو ته وسپارل شول. د داعش وسلوال ډلې د غړو دغه تسلیم شوو خزو او ماشومانو د خوشکېدو لړۍ نن د هغه جرګې د پریکړو له مخې پیل شوه چې د ننګرهار د چارواکو د دې ولایت د قومي مشرانو او د ډیورن کرښې د اغاړي قبایلي مشرانو ترمنځ تیره ورځ وشوه. د ښځو او ماشومانو د وارثانو له ډلې محمد چینن ورته د خپلې کورنۍ 15 تسلیم شوي غړي ور وسپارل شول. له افغان حکومت خوښه او مننه یې ترې وکړه چې خپل غړي ورته روغ رمټ وسپارل. د سهارګل امیرزی په ریپورټ کې جزئیات اورو.
د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو ریاست وایي چې تر دې دمه 131 تنه ښځې او ماشومان چې 50 تنه یې ښځې او 1 ماشومان وو او د داعش په لیکو کې وو خپلو وارثانو ته وسپارل شول، خو دا چې دغه کسان څنګه او د کوم میکانیزم له لارې خوشي او خپلو وارثانو ته سپارل کیږي د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو رئیس وجیه الرحمن شینواری پاړه وایي.
نورونو لاره دا ده چې ولایت مقام ته عریضه کیږي، ولایت مقام عریضه د قبایلو ریاست ته رالیږي، د قبایلو ریاست غونه محلي تضمین یو پختنه یو نفر محلی چې دغه تضمین وکړي د چرته به یې چاته سپاره نو هغه تی نه اخلو دغه نه پس ملي امنیت راځي هغه راوړي دلته تثبیتي هویت په داسې شکل باندې تثبیتي چې ته پختنه کوي چې دا د خور ده او دا می خور ده او دا می ورور ده په دغه نه پس ورکو نه کوم مشکل جوړو نه په خرڅو نه کوم تاوان یعنی هیڅ نوع مشکل نشته بل خبره مهمه خبره دا چې موږ دولت دی خلکو ته امن اعلان کړی دی څوک هم چې ورپسې راځي ګوره موږ خو سره مشکل لرو که څوک د دې خاطر نه راځي چې ماته به څه وي ګوره موږ هیچا ته څه نه وایو راشئ خپل حیا عزت مو په حیا سره بوځي وې سپارئ
د داعش وسله والی ډلې د غړو د دغو تسلیم شوو ښځو او ماشومانو د خوشی کېدو لړۍ نن پنځشنبه د هغې جرګې د پریکړو له مخې پیل شوه چې د ننګرهار د چارواکو د دغه ولایت د قومي مخورو او د کرخې اخوا د قبایلي مشرانو ترمنځ تېره ورځ شوې وه. د دغه جرګې ګډونوال قومي مخور ملک عثمان ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دې د جګړې اصلي عاملینو ته سزا ورکړي او په خبره یې چې ښځې او ماشومان د دې لپاره چې افغاني دود پر ځای او درناوی ورته شوی وي د خوشی کولو پریکړه یې کړې ده. وایي د دغو کسانو د خوشی کېدو په بدل کې ورسره قبایلي مشرانو ژمنه کړې چې د په خبره تیروتنه شوي او بیا به نه تکرارېږي.
موږ ورته توصیه کړې چې تاسو چې خپل کورونه لاړئ موږ هم الحمدلله مسلمانان یو پښتانه یو تاسو دوی ژمنه دا وه چې دا موږ به بیا دې وطن ته په سپک سترګ نه ګورو او دا موږ سره یو ورونه یو یو عزیزان یو او موږ اشتباه صاحب کړی.
اخوا د تسلیم شوو له ډلې یوې شاوخوا اویا کلنې مېرمنې چې نه یې غوښتل خپل نوم واخلي رسنیو ته وویل چې د پاکستانی حکومت د ظلمونو له امله افغان خاورې ته د امن ځای په توګه راغلي خو 15 کلن احمد بیا وایي چې وسلي او ټریننګونه د دې لپاره ورکول کېدل چې ګوندې په افغانستان کې وجنګیږي او په خبره چې د خوارجو پر وړاندې جهاد وکړي.
پاکستان پاکستان دغه په څنګه مودا دیل یار باندې چوک ترن شول شان دغه باندې نوست هغه چې باندې ارت کی بیا دا لاس کول کوم راته غنار و تاریخ خپل پیرون لاس کول چي
دا سو کالم کیږي اول چین تراغلو خو با سال تم جهاد کو بس یالته نا زور باندې راغلو دلته تسلیم شو اوس بس دلته یو خوشاله یو دلته بس هغه راتول چې خوارج دی او جنت ته خوري دی ورځه په بس ټوپکونه راکړي اور مونږه څه خبرو چې دا مسلمانان ما سره ورونه پلار مور ټول دی راځه.
د دغه خصو ماشومانو د وارثانو لړل محمد چنن ورته د خپل کورنۍ 15 تسلیم شوی غړي ورس پرل شول له افغان حکومت خوخي و خو دا مننه تری وکړه چې خپل غړي ورته روغ رمټ وسپارل.
د طالبانو په محاصره کې د کجکی د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. دا کجکی په تنګی سیمه کې تر سلو ډیر هغه کورنۍ د حکومت او مرستندوی ادارو څخه د خوراکي او شمنیو توکو غوښتنه کوي چې په تنګی کې د محاصره سرتیرو سره یو ځای کلونه کېږي بند پاتې دي. دوی اکثره وختونه د عسکرو څخه پاتې شوي خرابې شوي خوراکي توکي خوري. چارواکي سوایي په دې اړه زموږ خبریال الیاس دایي سیمې ته تللی او رپورټ راکړي.
کدای وای چې دا
خپل خپلوان کار نور دوست
خپل خپلوان
د کجکی په تنګی کې د محاصره کورنوی غړي والد ته چې د لشکړګاه څخه ورغلي د رټول سوي دی او د خپل کورنوی لپاره د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. دا کورنۍ د 2014 میلادي کال په ورستیو کې د سختو جګړو لامل آیسته آیسته د خپل کورنوی د غړو سره د کجکی تنګی ته کډه شوې چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو ضد جګړه کوله. د دوی د کورنۍ د غړو او ماشومانو شمیر په داسې حال کې ډیر سوی دی چې د خوراکي توکو اندازې پر د ورځې نه بلی ته کم سوی ده.
یو نفر د درې ورونه د درې سره ولاړ دی. دا سړی چې دی معنا یو زوی دی د پخپل ولاړ دی زه دوه مزامن ولاړ دی یو ز خپل ولاړ هغه خو ډوډۍ یو دولت راکې کورې ودان منګر خو نو په کور کې چې 15 تنه يم 14 تنه يم هغه نور ته چی شو ورکم.
د کجکی نږدې 99 سلنه سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. یوازې هغه سرتیری او ورسره کورنۍ په یوه واړه ځای کې اوسیږي چې د ملي اردو سره یو ځای د بند او د برېښنا د فابریکې ساتنه کوي. د دې ځای خلک کورونه نه لري. دوی په نیم نړېدلي بازار کې په داسې خونو کې ژوند کوي چې لسګونه کلونه وړاندې د دوکانونو په ډول جوړ شوي دي. د کجکی یو بل سپین ژری سفر محمد وایي د 2014 میلادي کال راهیسې ماشومانو میوه نه ده خوړلې. پنس ندی مړه او د ژمي پر رسیدلو سره ناروغان ډیر سوي دي درملو ته اړتیا لري.
خپل اولاد هم په خطر کې اچولې دي، خپل پسر عمر لمر ته ولاړ یو، هم به ولاړ یو د میاشته پاره. موږ دا سنګر نه ولې لکو، مقصد تا چې موږ سره دا وکړي چې موږ د اولاد غم وخوري، زموږ د کورو غم وخوري. زما لسته نایلداري ده یکې ته ناماته ګوري په یو وسیې برود راخیستی کوچنیان پر بغل ورسره دغلي چې وایي مثلا سیبیې راخیستی دي چې په برود ځان وړي. نور هغه میوه موږ نه ده غوښتی چې موږ ته سیب راواړوي، موږ ته مالټه راواړوي، موږ ته صرف زموږ د خوراک هغه شی چې مثلا غنه غله ده چې موږ دوریت ورته لرو هغه زموږ اکمال دي اوسي.
د کجکی په تنګی کې دغه کورنۍ په داسې حال کې د لوږې شکایت کوي چې د ترکانو لخوا د برېښنا د دوهمې فابریکې د کار تر څنګ د بند د دوهم فاز کارونه هم پیل شوي دي او د ملي اردو په شمول خپله ترکی واویا کمپنۍ هر ورځ جوړه هلیکوپټر پروازونه لري چې کولی سي یوه وړه برخه د دغه کورنیو سره د خوراکي توکو انتقال ته ځانګړې کړي. د کجکی ولسوال عبدالرازق مظلومیار هم مني چې په تنګي کې د دوی سره معاصره کورنۍ په تر ټولو بد حالت کې دي. هغه په دې برخه کې د مرکزی حکومت او د ولایتي ادارې د مرستې غوښتنه وکړه.
دا خلک کورونه شي دلته چې دي دا په ډېر په سخت ناورین کې دي، په سخت مشکلاتو کې دي. دلته داسې جراحي ډاکټر نشته چې دوی یو عملیات وکړي. هغه داسې جراحي ډاکټر چې ما سیا پټې بدل کړي خلاص پټې وروتلې پټې بدل.
د هلمند والی هم د کجکی تنګي ته چې د یو لوی پله د ګټې اخیستنې مراسمو ته ورغلي و د دغه کورنیو د استازو سره ځینې ژمنې وکړې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم کونړ ته ځو. په کونړ سیند کې د کبانو نسلونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې خلک کبان د برېښنایي شارټونو، بمی چاودنو او نورو داسې لارو څخه رانیسي چې د کبانو نسلونه ته ګواښ پیښوي. په اړه یې له سیمې د روح الله نوري رپورټ اورو.
د کونړ اوسیدونکو وای د کونړ په لوی سیند او پیچ سیند کې پوخه کبان ډیر زیاتو، خو د دوی په خبره چې سیندونو کې د بمونو غورځولو، مرګیدانو او توپانجالونو په وسیله د کبانو نیولو سره اوس د کبانو نسل د ورکیدو لګواخ سره مخ دی. عرفان الله کونړی ازادي راډیو ته وویل
دوانو سیندونو کې میان نیول کیږي د شارټ په وسیله او مرګیدانه چلتی. اب خوانی مزه نشته مخکې بده سو چې میان به زیت اوس دغه شارټونو په دغه نیول کیږي. د شارټونو باندې دا نیول کیږي نو کېدې شي چې د دې نسلونه ورک شي.
کونړیان وایي تیرو کلونو کې به له نورو ولایتونو څخه کب نیونکي کونړ ته راتلل. پریمانه کبان به له نیولو وروسته په جلال آباد او لغمان کې پلورل، خو اوس په سیند کې کبان په نشت حساب دي. گوهر رحمان وایي
تیر ورځ مئی پلورنځی ته ورالو ترپوسم تر وکړو چې د کونړ لسین میان مو پکار دي. هغه راته وویل چې مخکې بل د لغمان د نور ولایتونو دغه د میانو د ښکار والا راتله دوی بنیول به پر دوی خرڅول. ویل چې په ټول ورځ کې نیم پاو میان نیولی، نو هغه د میانو نیولو والا به ته ولاړ. علت هم دا ده چې دوی مرګیدانی په نامه یو قسم شایان دي کیمیکل دي. دا ورچه همې وړوکه مئی لمنځه ځي، همې غټ ځي، دوی رانیسیم نو هغه سینې ته وړي. ولې دولت په دې کې تر اوسه پورې پاتې راغلی د مخنیوي نه دی کړی.
دا یوازې د کونړ اوسیدونکو نه دي چې په کونړ سیند کې په بیلابیلو وسیلو د کبانو لنیولو او د هغه د نسل د ختمېدو په اړه اندېښمن دي، بلکې د کبانو غیر قانوني ښکار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم اندېښمن کړي دي. د کونړ د کرنې او مالداري چار رئیس انجینر انعام الله ساپی وایي
ښکار غیر قانوني د مایانو په دواړو سیندونو کې موجود دی، او حتی داسې راپورونه هم شته چې بعضې چارواکي په ولسوالیو کې چې د هغوی میلمانه راځي یا په خپله باندې دوی دغسې ښکار ترسره کوي.
د کونړ امنیه قومندانۍ مرستیال حاجي محمد یوسف مظلومیار ازادي راډیو ته وویل دوی ټولو امنیتي پوستو او پولیسو ته امر کړی چې د کبانو ښکار ته څوک پرې نږدي.
په ټولو ولسوالیو کې قومندان صاحبانو د ټولو پولیسو ته وظیفه ورکړې ده، او نور هم ته وظیفه ورکوو چې هر څوک بمونو په ذریعه باندې یا د کرن د شاټ په ذریعه باندې په سیندونو کې چې د میانو ښکار کوي هغې مخنیوی وکړي.
په کونړ سیند کې د کبانو د نسل ورکېدو ګواښ خلک په داسې حال کې اندېښمن کړي چې په یاد ولایت کې د کبانو د بچو د تولید یوه لویه فابریکه یا هچری جوړه شوې چې د زراعت د مسؤلینو په خبره په یو کال کې به د 2.5 میلیونو په شاوخوا کې د کبانو بچی تولیدوي. دوی وایي چې دا بچی به د کونړ په ګډون د نور ولایتونو د کبانو فارمونو ته هم لیږل کیږي چې ورسره به له بهر نه د کبانو د بچو راوړلو اندازه کم شي.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. آرش همایون سټوډیو کې دی. لا بلې نیم ساعت.